ما که تقدیم شما شد.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنا يم د پاکستان پوز د پنشن به پورزی ویل چې د محاربوي ډرونونو توغندیو او نورو وسلو په ذریعه د بلوچستان د آزادۍ لخر او د بلوچستان د آزادۍ جبهې په نوم ترګرو ډلو مرکزونه وشتلې دي. عیني شاهدانو چې د ایران دننه د یو کلی ویډیو یې ثبت کړی ده پکې ګڼ شمیر خلک کاری چې په وشتل شوي ورانه ساحې کې ولاړ دي. همدا ویډیو د ایران دولتي تلویزیون هم خپره کړې ده او د برید وروسته حالت پکې ښیي. پاکستان ویلی دوی په ډیر دقت او احتیاط دا اقدام کړي ترڅو د ملکی تلفاتو مخنیوي وکړي او د دواړو گاونډیو او رونو هیوادونو ترمنځ د خبرو او همکاري ټینګار کړي دي. د ایران دولتي رسنۍ هم د پاکستان لبري دوه ورځې مخکې ایران په توغندیو او ډرونونو د پاکستان دننه بریدونه وکړل او دا یې وکړل چې د جیش العدل په نوم د یوې یاغي ډلې مرکزونه وشتلې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د پاکستانی هوایی ځواکونو د پنشن به د سار وختي بریدونو تایید کړی دی. د دې خبر تفصیل به زما د همکار په غږ کې واوري.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی د پنشن په سار د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تراګرو د ځانګړو پټنځایونو اړوند د مارګ بار سرماچار په نوم بریدونه پایل کړل. د استخباراتي عملیاتو په لړ کې ګڼ شمېر تراهګر وژل شوې دي. په دې اعلامیه کې ویل شوې دي چې پاکستان د ایران ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د پنځمې د ورځې بریدونه د خپل هواد امنیتي او ملي ګټو پر اساس ترسره کړي دي. روی چارس خبری آژانس یوې پاکستانی امنیتی سرچینې ویلي چې د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې بریدونه د یوې الوتکې په واسطه شوې دي. دغه سرچینې ویلي په برید کې په نخښه شوې وسلواله ډله د بلوچستان ازادۍ جبهې پورې تړاو لري. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
د ایران د مهر خبری آژانس د ایران سیستان بلوچستان د والی له قوله ویلي چې د سراوان سیمې بریدونو کې درې بهرنۍ خزي او څلور ماشومان وژل شوی دي. په دې موضوع نړیوالو خبرګونونو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ایران او پاکستان ترمنځ وروسته تاوتریخواله د اندېخنې وړ بلل او د دواړو گاونډیو هیوادونو نه غوښتنه کړې ده چې د زغم څخه کار واخلي. چین هم د ایران او پاکستان څخه د زغم غوښتنه کړې ویلي دي چې ایران او پاکستان باید لدې سکرنو ډډه وکړي چې د کڑکېج د زیاتېدو لامل کیږي. روسي ویلي دي چې ایران او پاکستان باید د پاکستان لغچا خستون کوبري د نورسته تاوتریخواله کم کی او ډیپلوماسي ته مخه کی. اروپای اتحادی هم ویلی دی چې د ایران او پاکستان لخوا پر یو بل د بریدون وروسته په منځني ختیځ او د اغینه مخ کې د تاوتریخوالي د پراخیدو په اړه اندېښنه لري. او ترکیه وی دواړو لورو ته یې سپارښتنه کړې ده چې د کڑکېچ لزیاتې دوه ډډه وکي او زر تر زره باید وضعیت آرام شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلی چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا رسنیو ته په یو واستولي رسمي مکتوب کې د رسنیو لخوا د زنو مواردو پر رعایتولو باندې ټینګار کړی دی. د ملي هویت ساتل د پردیو اصطلاحاتو لکارولو ډډه کول او د پنځه وخت اذانو خبرول په دغه مواردو کې شامل دي. خو په دغه مکتوب کې د ته هیڅ اشاره نه ده شوی چې رسنیو د پردیو ژبو لکمو اصطلاحاتو او کلمو څخه کار اخیسته ده. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورئ. په غزي تړانګي د اسرایلی ځواکونو بریدونه د پنشن به پرزم دوام درلودو. په سیمه کې تیبي کارکونکو د پنشن به پرزې د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلو چې د غزي په جنوبي اړخ رافانه هيا کې په یو قرباني د اسرایلی هوایی بریدونو کې شپږ کسان وژل شوی دي چې نیم یې ماشومان. اسرایلی ځواکونو په هغه معاصره سیمه کې د حماس ډلې پر وسلوالو بریدونو ته دوام ورکړ او چې اکثریت خلکو ته د مخه د سیمې د تخلیه کېدلو خبرداري هم ورکړو. بلخوا د اروپایي اتحادی پارلمان د پنشن به پرز ناوخته یو پریکړه تصویب کړه چې په غزي کې د دایمي اوربان غوښتنه پکې شوی. د عراق صدر اعظم د عراق څخه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د وټلو غوښتنه کړې ده. صدر اعظم سودانی د سویس د داوس خار په نړیوال اقتصادي غونډه کې ویل د نړیوال ائتلاف د ماموریت پای ته رسیدل د عراق د امنیت او ثبات لپاره یو اړتیا ده. سوداني چې حکومت یې د ایران په لور غوندونو پر ملاتړ تکیه لري په ورستۍ اونیو کې په وار وار ویلي چې د غواړي بهرني ځواکونه له عراق څخه ووزي. امریکا د اکتوبر میاشت راهیسې په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد جګړه کې په ایران په لور ډلو بریدونه کړي دي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د پنشن بي پروزول چې پر اوکرين د ماسکو يرغل د روسیې ټولنه تصفیه کړي ده. په زرګونو خلک له دې هواڅ څخه تښتیدل دي او یا د جګړې له پیل دوه ورځې زنداني شوی دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چارشنبې په ماسپخین د کانګرس یو شمیر مشران وربللی وو چې د اوکرين د امنیتي اړتیا ورزونه پکې وکړي. دا مجلس په داسې اساس وخت کې شوی چې د امریکا د مشرانو جرګه د مهاجرت اړوند وی موافقې ته نږدې شوې ده چې ممکن د اوکرين، اسرائیل او د امریکا نورو متحدینو سره د 130 میلیارډ ډالر په ټاپه ولاړ مرسته تای کی. دا د دې سره
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو ریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو نوی رغیش پیغام کې خپل تر لاسلاند کسانو ته ویلي چې د حکومت پر فرمانونو او حکمونو له انتقاد څخه ډډه وکړي او بل چاته هم د انتقاد اجازه ورنکړي. تر دې دمخه د طالبانو د کورنوي چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون یو شمیر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم په تړاو د خپل حکومت له پالیسیو ناراضایتي څرګند کړي وه. د بلې خوا متحده ایالاتو یو ځل بیا د شوځ په وړاندې د طالبانو چلند غندلې دي. په دې باره کې به مفصل رپورت واوري.
د طالبانو ځینې چارواکو د دغه ډلې مشر مولا هبت الله ته د منسوبې غږیزې وینا ځینې برخې خپرې کړې چې ظاهرا نوموړي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې غونډه کې د ښځو د حقونو په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. هبت الله په دغه وینا کې له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې دي د طالبانو پر حکومتي چارواکو له انتقاد څخه ډډه وکړي. د غدا وینا په برخه کې راغلی ک د امارات کوم حکم راغی ټول تر شاو درېږي دغه په مقابل کې چې څوک منفي نظر ښکار کوي هغه ته اجازه مو ورکوي د امارات د فرمانونو او حکمونو مثبت ترخونه بیانوي منفي م بیانوي دښمن له دې بعده استفاده کوي. هبت الله په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د بهرنۍ چارو د سیاسي مرسیال شیر محمد عباس ته نګزی په ګډون یو شمیر طالب چارواکو د نجونو او ښځو د زده کړو په ګډون د خپل حکومت پر ځینو پالیسیو ناراضایتي ښکاره کړې وه.
د شیخ هبت الله په نیو پیغام کې د هغه استراب او تشویش په څرګند توګه بیانیږي. زه فکر کوم چې شیخ د خپل منځي اختلافات په ارتباط په تشويش کې دي او په دا خاطر هم شیخ کوشش کوي چې سانسور ته مخه کړي.
په یو یواد کې د حکومتولۍ د کولو لپاره اړینه ده چې په لومړي سر کې د خلکو څخه مشورات واخیستل شي، د خلکو اواز نیوکه وړاندیزونه باید د حکومت چارواکي واوري ترسو حکومت په خپل چارو کې بریالي وي.
فقط امید مو به کورس وي. هیڅ غبر دیگه څه کړه؟
هبت الله په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې متحده ایالاتونو یو ځل بیا د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو چلند غندلی دی.
موږ په دوامدار توګه په افغانستان کې له خزو سره د طالبانو چلند غندو. موږ وینو چې هغوی د میرمنو او نجونو په ټولنه کې د هغوی د رول په تړاو یو شمېر واقعن ناوړه ګامونه اخیستي دي. موږ به د دغه اقداماتو له کبله له هغوی سره د حساب او کتاب لپاره ټول مناسب ګامونه واخلو.
امریکا په داسې حال کې د افغان میرمنو سره د طالبانو چلند غندي چې په افغانستان کې د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د پنځشنبه تازه راپور د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د تیاری اجتماعي اقتصادي وضعیت ښکارندوی کوي. په راپور کې د میرمنو پر حقونو محدودیتونه او تقریبا ویجار بانکي سیستم د اندېښنې وړ لوی ټکي یاد شوي او زیاته شوي چې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده. هغه څه چې د شنونکو په باور د طالبانو سخت دریځو پالیسیو له امله ډېره تمه نشي کېدای. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقو وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر رانال نیومن د امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي تر هغو چې طالبانو په خپلو کړنو کې بدلون نوی راوستلی د امریکا په ګډون د هیڅ هیواد لخوا به په رسمیت ونه پیژندل سي. شاغل نیومن د وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي چې سش کال په امریکا کې د انتخاباتو کال دی او فکر نه کوي چې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ بدلون راسي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
دوه کاله وشل چې طالبان په واک کې دي، د افغانستان اوسنی وضعیت په کوم سترګه تاسو
ګورئ؟
نسبتا آرام، خو کېدای شي ډېر باثبات نه وي. اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه طالبان میرمنو ته د کار کولو اجازه نه ورکوي. هغوی خلک ډېر بېوزله کړي دي. که دا کار یې کړی نه وای وضعیت به داسې نه و. همداشان طالبان له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې نه لري. د کار پر اقتصادي وضعیت باندې اغیز کړی دی او دا کار وضعیت باثباته کوي. له بلې خوا د پخوا په پرتله په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی. ماته ویل شوي چې خلک کولی شي هر ځای ته په ازاده توګه تګ راتګ وکړي. دا هغه څه دي چې ما اورېدلی دي. زه بهر یم، له دننه سره اړیکې نه لرم، خو څه چې ما اورېدلی دي د بېلابېلو ډلو خلک ناخوښ دي. دا چې زیات شمېر خلک ناخوښ دي کېدای شي بیرته په تاوتریخوالي لاس پورې کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره پریکړلیک تصویب کړل، خو طالبانو دا پریکړلیک رد کړی دی. په اړه ستاسو نظر څه دی؟
There's a lot in the resolution including
په پریکړلی کې د میرمنو پر وړاندې د طالبانو د چلند بدلولو او نور زیات مسایل هم شامل دي. نو طالبان ورڅخه خوښ نه دي. هغوی فکر کوي لکه څنګه چې دي همداسې باید ومنل شي. ما داسې نښه لیدلې نه ده چې طالبان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماموریت سره کار ته دوام ورنه کړي. فکر کوم مخکې له ځانګړي استازي سره لیدلی وو. فکر کوم چې هغوی خوښ نه دي، خو دا ډېره معنا لرونکې نه ده.
طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دا وضعیت به تر کله دوام وکړي؟ آیا داسې نښې شته چې د طالبان حکومت په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي؟
فکر نه کوم په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي. د سیمې د هیوادونو دریځ دا دی چې په رسمیت ونه پیژندل شي. له بلې خوا پرته له دې چې په رسمیت وپیژندل شي، اقتصادي اړیکې پراخې شوې دي. چینایان یې پر رسمیت نه پیژني، خو سفیر یې ورلېږلی دی. ازبکستان یې پر رسمیت نه پیژني، خو اقتصادي اړیکې ورسره پراخې کړي دي. پاکستان یې پر رسمیت نه پیژني، امنیتي وضعیت په کتو ورسره اړیکې کته پورته کیږي. فکر کوم څه شي چې تاسو ویني هغه په تدریجي توګه د افغانستان اړیکو پراخېدل دي. یو دلیل دا دی چې د سیمې هیوادونه یو باثبات افغانستان غواړي. د سیمې هیوادونه فکر کوي چې یو باثبات حکومت د حکومت پراختیا ته اړتیا لري. هغوی واقعا د حکومت او اقتصاد له سقوط څخه ویره لري، ځکه زیات شمېر خلک په ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. نو د سیمې هیوادونه به د طالبانو سره کار وکړي تر څو د دغه شان سقوط مخه ونیسي چې د امنیتي اړخه د هغوی هیوادونه ګواښي.
طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي توګه د میرمنو د حقونو د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو په برخه کې د نړیوال ټولنې غوښتنې تر اوسه پورې نه دي منلې. آیا ملګري ملتونه او نړیوال ټولنه پر طالبانو نفوذ لري؟
فکر نه کوم د ملګرو ملتونو یا نړیوال ټولنې لخوا پر طالبانو فشار وي چې خپلې پالیسۍ بدلې کړي. فکر کوم دا ډېره روښانه ده که طالبانو د میرمنو پر وړاندې په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستی وای. کیدای شوای د نړیوال ټولنې لخوا د پاموړ بدلون راغلی وای او هغوی پر رسمیت پیژندل شوی وای. دا طالبان دي چې په دې اړه پریکړه وکړي. هغوی غواړي چې پر رسمیت وپیژندل شي، سوداګري وکړي. لدې هم کیدای شي زیات مرسته ترلاسه کړي وای. کله د میرمنو پر وړاندې خپل دریځ بدل کړی وای، خو نه پوهیږم چې دا څه به وشي او کنه. د کوم طالبانو په اړه چې مونږ خبرې کوو، هغوی دا کار نه کوي. مونږ په هیغو چې د طالبانو په منځ کې هم د میرمنو پر زده کړو او کار د محدودیتونو لګولو په اړه پښتنه راولاړې شوې دي. خدایو ایدئولوژیک دریز دی چې د طالبانو د مشر هیبت الله اخوند لخوا پر مخ وړل کیږي. زه نه پوهیږم چې فشار به پرې اغیزه وکړي که څنګه، ځکه هغه فکر کوي چې دا مقام خدای ورکړی دی.
آیا فکر کوي طالبان به په واکه پاتې شي؟ که ستاسو ځواب هو وي، نو د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ اړیکو ته په کومه سترګه ګوري؟
افغانستان د حیرانتیا د تولید ښه وړتیا لري. فکر کوم اوس تحلیل کول یې یو څه محدود دي. داسې ښکاري چې طالبان په واک کې د پاتې کېدو ښه وړتیا لري. د مقاومت څو حرکتونه شته. هغوی ډېر کمزوري دي، بهرنی ملاتړ نه لري او د پناه ځای نه لري. که د سیمې کوم هیواد هغوی ته پناه ځای ورکړي او مداخله وکړي، دا وضعیت بدلیدای شي، دا کار پېښېدلی شي او پراختیا به ومومي. لدې پرته کېدای شي طالبان تر یوې مودې پورې په واک کې پاتې شي. متحده ایالات څو ګټې لري؟ د میرمنو وضعیت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې او د هغو افغانانو چې له موږ سره کار کړی دی پر وړاندې اخلاقي او قانوني ژمنتیا لرو. خو د امریکا حکومت اوس له طالبانو سره په دوحه کې محدودې اړیکې لري چې سږ کال به پکې کوم بدلون را نشي. سږ کال په امریکا کې د ټاکنو کال دی. له طالبانو سره د اړیکو ښه کېدو لپاره هر ډول بدلون څخه که جمهوریت غوښتون کې ګټه واخلي، هغه به پر جو بایدن سیاسي گزار وي. نو زه ډېر ډاډه نه یم چې سکال به د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ بدلون ولیدل شي.
د راتلونکي او نړیوالو هڅو په اړه افغانان د څه شي تمه درلودی شي؟
دا ښه پوښتنه ده. فکر کوم تمه اوس ډېره محدوده ده. فکر کوم چې نړیواله ټولنه به پر طالبانو خپل فشار ته دوام ورکړي تر څو د میرمنو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړي او دا فشار به دوام ولري. دا چې دا فشار به اغیزناک وي که نه پوهیږم. پر دې سربیره د خلکو سره به بشري مرستې دوام ولري. که د میرمنو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه همداسې دوام ولري، ډېر کم پرمختګ به ولیدل شي.
تزاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. امریکایانو په عمومي انتخاباتو کې د اقتصاد مسله ډیره مهمه بللې. همدغه راز دا د راتلونکي ولسمشر لپاره په ټاکنو کې مهمه موضوع ده. خوشش کال ځنی نور مسائل هم د خلکو لپاره ډیر مهم دي. نور حال پر پورت کې واوري.
ولسمشر جو بایدن په پنسلوانیا کې د 2016 کال کمپاین پیل کړ. هغه امریکایانو ته د هغه د ولسمشری په دوري کې د اقتصادي لاسته راوړنو یادونه وکړه.
تاسو د مصرف کوونکو باور ته وګورئ چې ډیر لوړ دی. هر څوک په حالت کې دی او دوی په دې پوهیږي.
د جارج واشنگتن په هانتن پروفیسر وايي په دې کې هیڅ شک نشته چې د متحده ایالاتو اقتصاد د کووډ وبا نه بیرته راګرځېدلې او ښه شوې ده.
انفلیشن 3.1% ته راټیټ شوې. دا د پخوا په پرتله د نیمایي څخه کم دی. په عین حال کې بیکاری د 50 کلنو ټیټې کچې ته نږدې، یعنی 3.1% ته راټیټ شوې ده، چې دا یو رښتینی لاسته راوړنه ده.
خدا چې تر دې دمه کوم پرمختګ شوی دی، هغه به د نومبر په میاشت کې د بایدن بیا ټاکل کېدو کې مرسته وکړي او کنه.
نو یو پوښتنه چې تاکون ته لاره هواروي دره چې معاشونه به څومره ژر لوړ شي او انفلاسیون به څومره ژر راکته شي او آیا خلک به له ټاکنو مخکې د ګټو احساس پیل کړي؟
د وی ټول پوښتنې په اساس د متحده ایالاتو وشپېته سلنه خلک په 2023 کال کې اقتصاد ته لومړیتوب ورکوي. ټیم کارټر جمهور غوښتونکو ته رای ورکوي سکه هغه اصلي اندېښنه مهاجرت ده، مګر هغه د بایدن په اقتصادي پالیسۍ هم انتقاد کوي.
زه فکر نه کوم چې هغه دومره ښه کار کړی لکه څنګه چې هغه وایي، او تاسو پوهیږئ چې عادي امریکایان دومره معاشونه نه لري چې خپل ضرورتونه پوره کړي. انفلاسیون خورا لوړ دی او له همدې امله اصلي عاید کم شوی دی.
یو یوکرایني سوداګر وایي چې میړی په نړیوالو چارو کې د سیاستوالو د ریزونو ته په ځانګړې توګه په یوکرین کې روانې جګړې ته ډېره پاملرنه کوي.
هغه پوهیږي چې دیموکرات ګوند له اوکراین سره ډیره مرسته کوي او د لا زیاتو مرستو لپاره چمتو دی. موږ دا ته یو چې اکثره جمهوریت غوښتونکي هم غواړي چې مرسته وکړي، خو تر اوسه موږ وینو چې هلته ځینې مرستې ځنډول شوې دي.
د ایلسا ابراهیم لپاره اقتصاد اصلي لامل نه دی، خو په دې موضوع د ولسمشر د پالیسۍ ستاینه کوي.
زه فکر کوم چې اقتصاد پیاوړی کیږي. زه فکر کوم چې سکهال به د سود نرخونه راټیټ شي. زه دې ته سترګې په لاره یم.
مګر اقتصاد په هان خبرداري ورکوي چې دا لا هم ناسرګند ده چې آیا د نومبر د ټاکنو نه د مخه د فدرالي زیرمو د انفلاسیون کچا 2% ته د راټیټولو هدف په پوره شي او که بیا به د سود نرخونو لوړولو ته ضرورت وي. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
پورتونو ته دوام ورکوه. د امریکا متحده ایالات د روسیې په وړاندې د بندیزونو په ځانګړي ډول هغو بندیزونو چې پر اوکراین د برید له امله یې پر لګولې د پلي کولو هڅې ګړندې کوي. په دې پړاو کې به متحده ایالات ترکیه دې ته مجبوره کړي چې د مسکو او سوداګریزو شریکانو په وړاندې د لګیدلو بندیزونو مخه ډب نکړي. پام وکړئ په دې اړه له استانبول څخه د دوریان جونز د رپورت پښتو ژباړې ته.
دا بیره ګراوند ایتالیا نومیږي او په منظم ډول ایتالوي موټرونه د ترکیه بندرونو ته رسوي. د اوکراین د جګړې لپاره رئیس د څو نورو اروپایي هیوادونو په څیر د ایتالیا او ترکیه ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري زیاته شوې ده. په همدې حال کې د روسیې او ترکیه سوداګرۍ کې هم ورته زیاتوالی راغلی. ترکیه د بندیزونو د مخنیوي لپاره یو لار ده او انقره هم ویلي د دغو بندیزونو پابندي نه کوي.
ترکیه لا هم د روسیې د ګازو مهمه پیریدونکې ده او د روسیې د خامو او پټرولي محصولاتو لپاره یو مهم ځای. په خر ډول دا د روسیې د ډیرو مالی معاملو، تجهیزاتو، اکمالاتو او نورو چیزونو لپاره دروازه ده.
د روسیې په وړاندې د بندیزونو لګولو راهیسې د دغه هیواد د ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې زیاتوالی راغلی.
دا د ملي ګټو خبره ده. هغه هیوادونه چې په خپل د روسیې تیل پیری مګر دوی کولای شي په هیوادونو باندې نیوکه وکړي چې د دې سوداګرۍ لپاره وسیله ګرځیدلی او ترکیه د بندیزونو په سرغړونه تورنه کړی ده. نو زه پوهیږم چې دا واقعیت او دا پیښیږي. نو پوښتنه دا ده چې آیا دا هیوادونه یعنی اروپا او امریکا په خپل د بندیزونو د سختولو لپاره څه کوي؟
تیره میاشت د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې د بندیزونو د دې پړاو تصویب هغه مالي بنسټونه په نښه کوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. دا اقدامات ممکن د ترکیه خراب اقتصاد نور هم زیانمن کړي. انقره وایي بندیزونه کار نه ورکوي.
روسیا د دې وضعیت څخه ګټه پورته کوي. ولې؟ روسیا، هند، چین او حتی ډیرو اروپایي متحدینو ته تیل او ګاز ورکوي.
د نړیوال لخوا پر مسکو د بندیزونو ټینګولو د هڅو سره سره د ترکیه په بوختو بندرونو او د اوبو په لارو کې کوم کمی نه ښکاري، ځکه چې د اروپا او ترکیه ترمنځ او همداشان د ترکیه او روسیې ترمنځ سوداګري مخ پر وده روانه ده. احسان الله ریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او په 2023 کال کې د عامه روغتیا وزارت لخوا د ګزان زیت مبارزې په اړه پر کلنۍ غونډه ترتیب شوې ده، چې په دې غونډه کې ولایتي مسؤلینو او د پولیو په برخه کې له روغتیا وزارت سره همکارو ادارو برخه اخیستې ده. روغتیا وزارت هوډ څرګند کړی چې په دې کال کې به په افغانستان کې د پولیو وایرس محو کړي. نور حال په دې رپورت کې.
د عامه روغتیا وزارت لوخا د پولیو ناروغي د ارزونه او همغږي کلنې غونډه تر سره شوه. په دې غونډه کې د طالبانو د عامه روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد ویلي دي افغانستان لا هم د پولیو لګواک سره لاس او ګریوان دی. ښاغلی عباد هم دارنګ زیاتوي د پولیو سره د مبارزې ګڼو ادرسونو سره یې ناستې او بحثونه کړي تر څو د پولیو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لاسنیوی وکړي. د عامه روغتیا وزارت لخوا رسنیو سره په دې تړاو شریکه شوې اعلامیه کې د سرپرست وزیر خبرې داسې کوټ شوې:
د اسلامي امارت پر اتاک سره د لومړي ځل لپاره موږ په 2022 او 2023 زیږدیز کلونو کې په ټول هیواد کې د پولیو ناروغي یو زیاته مثبت پیښې لرلې چې دا د پولیو د پیښو په کنټرول او مخنیوي کې وستره لاسته راوړنه ده.
ښاغلی کلندر عباد زیاته کړې چې دوی ژمن دي د هیواد ګوټ ګوټ ته د معیاري روغتیایي خدماتونو د رسولو ترڅنګ د هیواد ټولو ماشومانو ته د ګوزن واکسین رسولو کې مرسته وکړي تر څو په هیواد کې په بشپړ ډول د پولیو وایروسي ناروغي لمنځه یوسي او د دې ناوړه ناروغۍ څخه پاک افغانستان ولري. په اعلامیه کې د وزیر لکوله راغلي:
موږ ته 2023 زیږدیز کال د پولیو ناروغۍ د لمنځتللو او کنټرول لپاره وروستی کال دی. روغتیا وزارت د خپلو شریکانو سره یو ځای په پلان کې لري چې د روان 2023 زیږدیز کال په ترڅ کې په ټول هیواد کې د پولیو واکسین د تطبیق سلور کمپاینونه ترسره کړي.
د ارزونه او همغږي په یاد غونډه کې د پولیو ادارې استازو د نړیوال روغتیایي سازمان استازو او ګڼو روغتیا پالانو شتون درلود او ټولو د پولیو سره مبارزه د زرګونه هغه ماشومانو د ژوند ژغورلو یوازینې لار یاد کړې چې د پولیو د ثبت شوو پیښو په سیمو کې ژوند کوي. په یاد غونډه کې له ولسی خلکو هم غوښتنه وشوه تر څو خپل ماشومان واکسین کړي چې د ګزړن له مرګونې ناروغۍ څخه بچ پاتې شي.
دی اوس په د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
کم ډول ډول بے ثباته کونکي فعالیتونه چې ایران په منځني ختیځ کې اویا په نور سیمو کې سرته رسي اویا د ایران په ملاتړ سرته رسیږي ساحه خورا زیاته پراخه ده. چې په دې کې د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په ملکی هدفونو د حماس د بریدونو وروسته د ایران د لاسپوڅو لخوا په سره سمندرګي او د عدن په سمندرګي کې پر سوداګریزو کښتیو باندې حمله او د حزب الله لخوا د لبنان نه د اسرائیلو شمال ته د ډرونو او نور وسلو په وسیله بریدونه شامل دي. متحده ایالات اندېښنه لري چې ایران مسکو ته د نږدې واټن بالستیکي توغندو په ورکولو سره له روسیې سره پر یوکران د هیواد د بې جوازه حملې په پراخولو کې چې یوکراني ملکیان پکې وژل کیږي د مرستې لاره غوره کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا منتظم جان کربی ویل په داسې حال کې چې متحده ایالات باور نه لري چې ایران لا تر اوسه روسیې ته توغندي ورحواله کړي خو دواړه لګیا دي په فعالانه توګه مذاکرات کوي. جان کربی ویل چې د 2023 میلادي کال په سپتمبر کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ایران د پاسداران انقلاب د قولي اردو یا IRGC په بلنه تهران ته سفر وکړ او ایرانی سخت ابابل د نږدې واټن بالستیکي توغندي او نور سیستمونه ورته وښودل. دا لومړی ځلو چې یو لړپوړي روسي مامور د 2023 میلادي کال له فروری وروسته په څرګنده توګه ایرانی سخت بالستیکي توغندي ولیدل. همدغه سي تیر کال په سپتمبر کې هم پیښ شو. جانکر به زیات کړه چې زمنګ ارزونه دادا چې روسیا له ایران نه د توغندو د سیستم درنیولو اراده لري. جانکر به ویل چې د متحده ایالاتو د بندیزونو او پر صادراتو باندې د کنټرول په سبب روسیا په نړیواله کچه اوس منځوي شوی دته اړیستل شو چې د پوځي وسایلو د لاسرارول لپاره د شمالي کوریا او ایران په ګډون خپل هم نظر دولتونو ته مخواړی. متحده ایالات با پر ټولو هغو کسانو نور بندیزونه ولګی چې په دې ډول معاملاتو کې ککړ دي او په سرګند توګه به رسوا کی تر څو هغوی په پټه توګه له روسیې سره پر روان جنگ کې لمرست نه واړی. سرنګه چې جمهور رئیس جو بایدن ویلي متحده ایالات لګیا دي د خپلو انډیوالانو او شریکانو سره یو ځای د ایران د هغه بے ثباته کونکو فعالیتونو د مخنیوي په خاطر کار کوي چې سیمه ییز او نړیوال امنیت ګواښي.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.